تنهایی. د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډېره کړي. ملالی چې پرون یې د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا کوله وویل، افغانستان اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو منځني ښوونځي او لیسې ورپسې پوهنتونونه بند کړل. د ملالی د کلیزې په غونډه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد که څه هم د افغانستان پر وضعیت په مشخص ډول خبرې ونه کړې، خو د نړۍ له مشرانو یو غوښتل چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي. په افغانستان کې د ناروی شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. دا فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او د زده کړو او د زده کوونکو د او په کې د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی. په دې لیک کې چې پرون خپور شو، د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان جون او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي. د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکي وایي د پاوز لک تر لګه څلور سرتیری نن په بلوچستان ایالت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیری هم سخت ټپیان شول. د بیان لمخې درې وسلوال د پاوز په ځوابي ډزو کې وژل شوی دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ډېره پیژندل شوې نه ده منلای دی. د پاکستان پاوز وایي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوی دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی افریقا ته په سفر وتلی. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دی او دا هیواد غواړي د نړۍ په نورو برخو کې د ځان لپاره متحدان عمومي. رئیسی نن کینیا او یوګندا ته خپل سفر پیل کړ. دا په تیرو څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر افریقا ته، چې د فرصتونو وچه او د ایران د تولیداتو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي سفر کوي. رئیسی به زیمبابوې ته هم ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورئ چې په کابل کې نن د یو شمیر سنگارخونو مالکانو میرمنو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه.
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر وایي له افغانستان سره د ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یوې شنونکې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو.
دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د سنگارتونونو یو شمیر ملکانو نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سنگارتونونو د فعالیت د بندېدو پریکړه د بیرته واخلي. دا مېرمنې چې وایي تر ډېر شوی زیات شمیر تر ډېر شو زیات دی، ازادي راډیو ته وایي چې د سنگارتونونو لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي او که دا سالونونه وتړل شي له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي.
د سنگارتونونو لسګونو مالکینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کسبګر خونې ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د سنگارتونونو د تړلو په اړه خپله پریکړه بدله کړي. له دغو مېرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې بندیز سره د دوی د کونډو او یتیمانو ډوډۍ وانخلي.
په کسبګرو خونه کې د کسبګرو یا سینګار کوونکو په راټولېدو موږ دولت ته یو وړاندیز وکړ چې دوی د کونډو، بېوزلو او یتیمانو پر وړاندې داسې پرېکړه نه کوي. که اسلامي عمارت دا موضوع ونه مني او له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي، دا به یو ناورین رامنځته کړي.
یوې بل مېرمنې چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ واوري او دوی یوازې پرې نږدي.
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي. نو موږ د ټولو اړوندو ادارو او نړیوالو ټولنو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ غږ دې واوري، موږ دې یوازې نه پرېږدي او اجازه دې ونه کړي چې ټولې دروازې د ښځو په مخ وتړل شي.
هر درې را بروی خانوا بسته کنن.
پورته وخت کې د افغانستان د کسبګرو خونې یو غړي صدیق قریشی ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د مالکینو ستونزه د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
اتاق پېښوران په ارتباط به مشکل کې بروز کړ د بند شوره
د همدي ستونزو په تړاو چې ویل شو به سنگارتونونو د وټړل شي د کسبګرو خونې د دوی غږ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګری وزیر او د علماو شورا پورې ورسو او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړې.
مشروع اتاق د قبال از یا انجام
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وان محمد صادق عاقف ماجر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د سنگارتونونو د بندېدو په اړه یې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې په اوسني وضعیت کې د سنگارتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډېرو مدافعانو د طالبانو له دې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما هم په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې پر سنگارتونونو دې بندیز لرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې د ښځو حقونو ته د درناوي موضوع را برسیره کړې او ورته ویلي دي چې د افغانستان او ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره دا کار اړین دی. پال کلومن بیکن وایي چې دې لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې وشوې. د موضوع نور تفصیل امید ظاهر مل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کار ته پری خودل د طالبانو نړیواله ټولنې ترمنځ پاړي کوکې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکان چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلي په خپل ټویټر باندې لیکلي دي لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې شوې دي. که څام د افغانستان لپاره د ناروی شاه زافیر په دې لیدنه کې د خوځو پزدا کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوښي ښودلې. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شاه زافیر په دې لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ده هم ویلي چې د ناروی شاه زافیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولی چې د دوی له ښو کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل لدی کتنې پاړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلی
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پرتله د دومره سترو لاسته راوړنو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوي، او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په زیان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یوه غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه، د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسېدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندلی. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هېواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
ومورېدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارژ دفیر ویلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی چې د ښځو حقونو ته درناوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې لپاره اړین دی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر تعلیم او کار پرله پسې بندیزونه لګولي چې د کار د ناروې په ګډون د لویدیځو هیوادونو سخت غبرګونونه پارولی دي. په دې اړه مخکې د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې پتنګ نظر وپوښت، او په پایل کې میرمن پتنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
بیره شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي، او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغسې پالیسیانو باندې دوی کار کړی وی چې اقلا په دغو کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو او تر نن ورځې پورې تورن دي چې دوی د میرمنو حق حقوق نه ورکوي، او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریځ د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو، خو تر نن ورځې پورې دوی هغه کومې پالیسیانې چې راوځي ورستر بلې نورم قیدونه زیاتوي. او یو د دلیلونو نه دا دی چې دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو نه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مني، او څه شی دي چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي. دوی په دې باندې پیږي چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولی شي چې وروخه یغه د میرمنو په مسایلو کې دي دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پوهیږي که چېرته د انجونو مکتبونو دروازې را خلاصي کې میرمنو ته دي چې خپل کار وکړي، کېدای شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کېدای شي ور نکړي. خود دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی ده هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
بله دیو جان یو بخې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې، او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. ستاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
ګورې په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بیخي قطر جوړ شوی دی، قطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په هغه ځای کې خلاص کړی دی او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران یې عملته لیدلی دي او زیاتره فعالیت د هغه ځای نه کېږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کېږي د هغه ځای نه کېږي او ډېرې نیکې لیدنې لري. هغه دی چې تر نن ورځې پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي او نشوای کړی چې دوی نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل یې دا دی چې امریکا ته دوی نشوای کړی چې قناعت ورکړي، تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو.
مننه دیوی پتنګ. یو بل مسله دا ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافي هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره یا نړیوالې ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی موږ د میرمنو د زده کړې یا د کار غوښتنه وکړله. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې هم غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي. خو د دوی د څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف ډېر نمایشي کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوی لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک لباندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونو دوی ته ورکړل شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوال ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې دوی د خطر را پیدا شي، زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه لانجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه تشه دکې کړي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خپرونکي له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک وروسته له هغې تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي او د څو پاڼو د سوځېدو په وړاندې ډېرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادیو د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 50 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټرز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قرآن کریم ته سپکاوی غندلی استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقونو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډه شوي یو عراقي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قرآن کریم څو پاڼې وسوځولې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت د دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت د بندېدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې 28 غړو هیوادونو د دغه پریکړه لیک په پلوي رایه ورکړې، 12 سره مخالفت وښود او اوه هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. د دغه رایګیری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهال یوه ستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پر دغه شورا بېساری نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقونو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه ښیي چې لویدیز د بشري حقونو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتېدونکي ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نوښت جدي نه دی ګڼل شوی، او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سرخلاصې بحث سره مو کولی شوی د دغه پرېکړې لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یوه لاره پیدا کړو. د دغه پریکړه لیک په اړه له رایې اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د پاکستان استازي خلیل هاشمي لویدیز تورن کړ چې د ده په خبره یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کمو مخالفت په عام محضر کې د قرآن کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هرات هاف ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د انتقالاتو له پیل کېدو وروسته اوس د دې هېواد د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له دې سره به له اروپا او نورو هېوادونو سره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه لوړه شي. د هرات هاف ریل پټلۍ له لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دی، او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو، او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا فوق العاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري، او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه به رامنځته کړي، او انتقالاتو کې به ډېر زیات ښه والی راشي، او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زیاتخ راشي.
ښاغلی الکوزیا وایي چې په کلني ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه دوه میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه لس میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګوت ځند اورست پرون پیل، او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل گاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلله، ویل چې افغانستان بل دې لارې له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
دا دواړه هیوادونه او آن اروپا له افغانستان سره نښلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یوه هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي، او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونښلي، دا یوه مهمه پروژه ده. موږ ته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستی دی مراسمو ته د ایران د خراسان رضوی والی یعقوب علی نظری وویل چې له دې لارې به په کلني ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي. نوموړي دغه شان وویل چې دغه پټلۍ به د ورېښمو لارې د بیا پرانستلو زیری وي. د دې ترڅنګ به دغه لار په کلني ډول د یو میلیون انسانانو د لیږد رالیږد ظرفیت ولري. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف خار سره تړي، او دغه شان افغانستان دا پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو له لارې منځني ختیځ، ترکیه او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولی شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لومړنۍ چارې په 2000 کال کې بشپړې شوې وي، خو د افغانستان په خاوره کې له روزنک سټېشن نه تر هرات خار د دې پټلۍ د 40 کیلومتره جوړېدو چارې نابشپړې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د سویډن د مرستو بندېدو هغه کسان اندېښمن کړي چې له دې مرستو برخمن کېدل. ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دوی په وینا دا پریکړه کولی شي د افغانانو پر ژوند نیخ په نیغه منفي اغیز وکړي. طالبانو د سه شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د سویډن اړوند د ټولو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. خطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د کور سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفه یم.
25 کلنه شایما د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نوموړي په خپل سیمه کې د سویډن کمیټې لخوا شاوخوا شلو نورو میرمنو ته د حیاتي کورس جوړ کړی دی. شایما لال صدی راډیو سره په خبرو کې وایي دغه چارې نه یوازې دا چې نورو میرمنو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي، بلکې د نوموړي اقتصادي ستونزې هم تر ډیره پوری حل کړی دی. شایما زیاتوی د طالبانو دغه کړنې خپل راتلونکي ته اندېښمنه کړي.
درې کاله کېږي چې سویډن کمیټې راته په کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی ده او زه د کلي ښځو ته خیاطۍ زده کوم. دې کورس سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نورو ته هم سخایم. اوس ډیر خفه یم چې دغه کمیټه بندوي. زه له طالبانو غواړم چې دغه کمیټه ونه تړي.
د طالبانو حکومت وروستی اقدام ښایي د شایما په څیر ډیری افغانان چې دغه هیواد له بشري روغتیا او تعلیمي مرستو برخمن کېده اغیزمن کړی وي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د سې شمې په ورځ په وی اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې د دوی د حکومت ټول ښکیل چارواکي د دې امر د تطبیق په برخه کې ژمن دي. د طالبانو حکومت د پریکړې بیا په افغانستان کې د سویډن کمیټې غبرګون راو پاره وو. د روانې اونۍ د سې شمې ورځې ناوخته په وی خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان له وسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي چې طالبان د خپلې پریکړې په باب دوی ته وضاحت ورکړي. دغه کمیټې وړاندې لیکلي چې د طالبانو دغه پریکړه کولی شي په افغانستان کې د سویډن کمیټې فعالیتونه تر ډیره پورې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې فریده حفیظ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سویډن په کمیټه کې کار کړی او د دې موسسې فعالیتونه له نږدې څارلي دي، د طالبانو وروسته اقدام د افغانانو په زیان بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سویډن کمیټه نه یوازې په بشري بلکې په روغتیايي، تعلیمي او کارمندنې برخو کې هم فعالیت کوي.
د تیر ورځې د طالبانو له اعلامیې څخه وروسته دغه کمیټې ودرېدل په افغانستان کې د یو خو د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېر بد خبر دی. په افغانستان کې به د بیکاري او جنور هم لوړ شي، د افغانستان اقتصاد به نور هم ضربه ویني. د سره سره د نورو نړیوالو موسسو دلچسپي یا د نورو نړیوالو موسسې چې اوس مهال په افغانستان کې دي یا غواړي افغانستان کې خپل فعالیت ترسره کړي، د هغوی دلچسپي کمېدل دي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په خپل تازه راپور کې چې د تیر سه شنبې په ورځ خبر کړی ویلي، تیر میلادي کال په میدان وردګو او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغانو درملنه کړې. 1.3 لک ماشومان د دوی په ښوونځیو کې زده کړې کوي او څه باندې 40 زره معلولیت لرونکي کسانو ملاتړ کړی دی. دغه کمیټې ویلي دوی د افغانستان په 1300 ولایتونو کې شاوخوا 8000 افغان کارکوونکي لري او دوی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام د لوبو له میدان خبريږي. خو له هغه مخکې وروسته راپور. یو شمېر افغانان چې پاکستان ته تګ را تګ کوي شکایت لري چې په تورخم کې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. د پداسیال کې ده چې یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او یو شمېر نور په نورو هیوادونو کې پر خپلو اسنادو د کار لپاره د هیواد ته تګ را تګ کوي. امید ظهیر مل په یو راپور کې د دې کډوالو د ستونزې ته کتنه کړې.
یو شمېر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 اویا زره کالداري ورکړي دي. خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حاجمو په 12,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
هڅه مو وکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني